द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګرانوریدون کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زه هم سمینا احسن نن د زیارت ورځ 2014 کال د اکتوبر شپږم نیټه دا پاکستان کې شوی د سحر اتنیمی په افغانستان کې دی د سحر اته په واشنگټن ډی سی کې د شروع د ماسخوتن 11:30 بجې د اکتوبر 15 نیټه دا ڈی ریڈیو نیم ساتا خبری خبرونه کې با تاسو ته په مهمه موضوعاتو باندې تفصیلی رپورټونه وړاندې کوو خو لاول د خبرونو سرټکو ته غوږ شئ د پاکستان صوبه بلوچستان کې د امنیتي چارواکو وینا ده د سرخار کوټې په شمول دوو ځایونو کې د کاروایانو په موقع 15 وسلوال وجلي او د سلوېختونه زیاتې گرفتاره کړې دي 15 وسلوالو کې دوه په کوټه او درې په ضلع کیچ کې وجل شوي خو ازادو ذرایعو د عملیاتو د وسلوالو د شناخت په هکله میډیا لا تر دې مهاله سندي ویلي په برسلز بلجیم کې مرستندویه هیوادونو د کال 2000 پورې د افغانستان دپاره 15.2 بلین ډالرو امداد اعلان کړی د افغان چارواکو نه د امداد په بدل کې بډې رشوتونه ختمولو د بشري حقونو حل ښه کولو او یورپ ته په غیر قانوني لارو تللي افغان کډوال بیرته واپس بوتلو غوښتنې کړي اوباما انتظامیه د اسرائیل په غربي غاړه د نوې آبادکاري فیصله په سختو ټکو غندلې او د امریکا خارجه وزارت وایي اسرائیل د خپل حق له اوس نه پشا شوی د کم تر مخه چې دوی د فلسطینیانو نه قبضه خاوره باندې د نور آبادکاري نه کولو ژمنې کړې وي د پاکستان د بلوچستان صوبې چارواکي وایي سرخار کوټې په شمول دریو علاقو کې 15 تندروه وجلې دي په دې کې دوه په کوټه ښار کې او درې نور تنان په اواران او پنجګور کې وجلې شوي په کوټه کې وجلې شوي دوه تندروه د پولیس په موبایل ډزو نه پس د پولیس په جوابي کاروایي کې وجلې شو بلخوا د فرنټیر کور ترجمان تر مخه اواران او پنجګور کې حساسو ادارو او د اف سي په شریکه کاروایي کې درې تندروه وجلې شوي ازادو ذرایعو او سپورې د امنیتي ادارو د دې دعوو تصدیق نه دی کړی عالمی ادارو او ملکونو افغانستان سره د مرستو په لړ کې د 15.2 بلین ډالرو ژمنه کړې ده دغه مرستې به تر 2000 کال پورې د افغانستان سره کیږي د شروع په ورځ برسلز کې د امریکا خارجه سیکرټري جان کیری د افغانستان سره مرستو دپاره د غونډې ته ویلي چې د افغانستان د آینده دپاره ډېر خوشبینه دی او دا هم چې د نړیوال اطلاف په مرسته افغانستان د هر کال سره مخ په وړاندې روان دی اخوا پاکستان هم د برسلز په غونډه کې د افغانستان سره امداد دپاره د 500 ملیون ډالرو اعلان کړی دی په کراچۍ کې یو خالی پروت کور د اوبو د ټینکۍ نه د نیټو فوزونو جدیده وسله موندلی شوي په دې کې جهاز ویشتونکي وسله هم شته د سند پولیس ترجمان تر مخه د صوبې انسپکټر جنرل د ځینې نیولی شوي ملزمانو د معلوماتو په بنیاد د کراچۍ په عزیز آباد سیمه کې په یو خالی پروت کور چاپه هواله او د ځمکې دننه جوړې د اوبو د ټینکۍ نه درنه وسله وموندله په دې کې راکټ لانچرې او لاسي بمونه هم دي د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق احمد مهر میډیا ته ویلي د کراچۍ په تاریخ کې لاول زد دومره غټ مقدار کې وسله او بارودي مواد وموندلی شو د شورو په ورځ د اوباما انتظامیه په غربي غاړه کې د اسرائیلي آبادکاري منصوبو باندې ډېره غوسه ښودلې د هغه علاقې دي چې فلسطینیان د خپل آینده ریاست برخه لیدل غواړي د خارجه وزارت ویاند مارک ټونر ویلي د اسرائیل له طرفه د سیګامونه د دوه ریاستي حل په لار کې نور خنډان جوړوي اسرائیل وای دا نوې آبادکاري نه ده بلکې هم د موجوده آبادکاري د منصوبې برخه ده د ماحولیاتي بدلون په حقله پیریس اګریمنټ یا د پیریس لوزنامه به په قانوني توګه د نومبر په 4 نیټه عملي شي دا خبره د ملګري ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون د شورو په ورځ کړي د پیریس لوزنامه په اپریل کې لاسلیک شوې وه په دې کې د قدرتي ګیس کوئلې او پټرولیم د لاسه پیدا کېدونکي زهرجن ګیسونو کچه راکمولو باندې اتفاق شوی و ساینسدانان وایي دغه ګیسونه په نړۍ کې د تودوخې درجه زیاتولو ذمهواره دي د شورو په ورځ کینیډا نیپال او یورپي ملکونو دغه لوزنامه په رسمي توګه منلو سره د 2 شپېته هغه حکومتونو په فیرس کې ځان شامل کو چې پیریس اګریمنټ یې تسلیم کړی دی د بلجیم پولیس وایي د شورو په ورځ برسلز کې یو تن په 2 پولیس افسرانو د چړې ګزارونه کړي پولیس وایي دغه افسران د خطر نه بهر دي پولیس چارواکي وایي دا د ترهګرۍ کاروایی ده د وفاقي پولیسو ویاند خبریالانو ته ویلي دا یوه ترهګریزه کاروایی وه او موږ د دې وجوهات لرو خو هغه نور تفصیلات ورنکړه د جوړې سره گزار کوونکی تن د 23 کالو هایسم اډی نومیږي او د بلجیم سره تعلق لري هغه 2009 پورې د بلجیم فوز کې پاتې شوی و هغه د تندرو سره رابطې لرلو لپاره هم مشکوک دی په یونان کې نښتي د کډوالو مهاجرینو ماشومان به را روانه هفتې نه په یوناني سکولونو کې سبقونه شروع کوي د یونان د تعلیم وزیر نایکوس فیلیس د شورو په ورځ ویلي د ګل د ورځې نه به 1500 ماشومان شل سرکاري سکولونو یا شپږ کډوال کیمپونو کې جوړ کلاسونو نه کې درسونه شروع کوي. یاد دی د یورپي ملکونو لخوا د سرحدونو بندولو پس د 6000 نه زیات کډوال او مهاجر په یونان کې نښتي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
امریکا ډیو ریډیو دی د ډیو ریډیو خبری خبرونه ته تاسو د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ پنی غږ وګی. د پاکستان د بلوچستان صوبې چارواکي وایي چې سرخار کوټې په شمولي دریو علاقو کې 15 تندروا وجلې دي. په دې کې دوه په د پولیسو په جوابي کاروایي کې په ډزو کې وجلې شوې دي او درې نور هغه د حساسو ادارو لخوا د عملیاتو په موقع وجلې شوې دي. تفصیل ورو محمد عالمگیرنا.
د پاکستان ناکلارا بلوچستان صوبه کې امنیتي عسکرو دعوه کړې د ډزو په تبادله کې 15 وسلوال وجلي. چارواکي وایي دا وسلوال یې د صوبې سرخار کوټه او تربت سیمه کې وجلي. د تربت په ناګ سیمه د اف سی عسکرو ویان خانواسي تر مخه وسلوالو سره اول د ډزو تبادله وشوه چې پکې درې وسلوالو وجلي شو. د اف سی ویان زیاتوي دغه عملیاتو کې د وسلوالو نه درنه وسله اول ترلاسه کړې وروسته یې د دوی دغه ځایونه تباه کړي. وی زیاتوی وجل شوی کسان په فوز او حکومتي تنصیباتو حملو کې ککړبو. اف سی تا د مرګ جوبلې او د دا رقم عملیاتو داوو آیا وجل شوی کسان واقعي وسلوال تر هغرو د دې خبر پخلی آزادو سرچینو تر دې محاله نه دکړي. مطبوعاتو ته ورکړل شوی معلوماتو کې بلوچستان اف سی وای د عملیاتي د استخباراتي ادارو سره په ګډه سرته رسولي. د ترمنځ د کوټه پولیس وای وسلوالو د خار ختیز بای پاس لار باندې د پولیسو په یو گاډي بریټ کړي چې په جوابي فایرنګ کې پولیسو دوه وسلوال د منځ وړي. د کوټه پولیس وایي دغه کاروایي کې د دوی یو سپایي جوبل شوی هم دی. په کوټه کې پرون ظاهرا د نسل په بنیاد د کرکې په یوه پیښه کې وسلوالو 15000 قبیلې سره تعلق لرونکي زنانه د سورلو په یو بس کې وجلې وي چې پس د دې امنیتي پیرې سخت کړې شوې وي. د بلوچستان صوبا کوټه ښار او ضلع کیچ کې امنیتي عسکرو پرون راهسې یو کم سلویخت کسان گرفتار کړي هم دي چې دیارلس پکې د کوټې نه او شپږیش پکې امنیتي مامورین د ضلع کیچ نه نیولي. بلوچستان کې هدفي وجنې بلوس یاغیانو کاروایانې او د دوی مشران غیبېدل او بیا یې مړی پیدا کېدل د تیر څه مودې راهسې د معمول خبره جوړه شوې. دا هم ویل کیږي چې پاکستان مخالف وسلوال طالبان او په افغانستان کې جنگیدونکي د افغان طالب وسلوالو مشرتابه هم په بلوچستان صوبه کې پټه ده. د افغان طالبانو د دې نوړاندې مشر مولا منصور هم په افغانستان کې په یو ډرون برید کې وژل شو. پاکستان د بلوچستان صوبې د نقلارې تور په هند چوي او دریز لري چې د بلوس یاغي ملشو د مالی او وسلې امداد هند کوي.
ګرانو اوریدونکو، د پاکستان او هندوستان ترمنځ نن سبا حالات د تاوتریخوالي سره مرستي مخ دي او په پولو باندې هم دواړه ملکونه د یو بل سره د جنگ په حالت کې دي. عالمی میډیا کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ موجوده حالاتو ته ډیر زیات زور کړی کېږي. تجزیه پیل کړی کېږي. زموږ همکار مختار خلیل هم دغه شانتي موضوعاتو ته کتنه کړې ده.
د سویلی ایشیا د دو لویو ایټمی طاقتونو هندوستان او پاکستان ترمنځ دا وخت د هیمالیا د غرونو په منځ کې د پروت کشمیر په سر د توپو د ماټرو او د ټوپکو ډزې اورېدې شي. خو دلته په واشنگټن کې د دواړو ملکونو ترمنځ په سفارتي محاذ د لاندې باندې ملمستیاګانو کولو جنگ تود دی. د دواړو ملکونو سفارتخانو په تیره نه د عالمی میډیا خبریالان د ماښام پر اوټه میلمانه کړي وو او ورته د خپل ملک قسمه قسم توامونه په وړاندې اخودي وو. نن د امریکې آنلاین خوریدونکي مشهور اخبار فارن پالیسی د کشمیر په لانجه د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د پروان تاوتریخوالي یو تفصیلي رپورټ د دې خوندور سرخط لاندې چاپ کړی دی چې د کشمیر د جنگ له سببه هندوستان او پاکستان واشنگټن کې میلمستیاګانو لا زور ورکړی دی. د ریپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې د پاکستان د سینټ غړي سینیټر مشاهد حسین د کشمیر په باب لا د خپل وزیر اعظم میاں نواز شریف د خصوصي استازي په حیثیت واشنگټن کې د پاکستان په سفارتخانه کې یو دستوري ته خپل تقریر کې کشمیر کې د هندوستان د لاسه د بشري حقوقو د سنگینو خلاف ورزو ذکر کړی دی. پاکستان داوا کوي چې کشمیر کې د جولای نه راپدې خوا د هندوستان د فوج د لاسه د سلونه د زیاتو کشمیریانو د جلی کې دون علاوه 12000 کشمیریان سخت جوبل شوی هم دي. په دوی کې یو نیم سل هغه کسان هم شامل دي چې په چریدارو ټوپکو مخامخ په سترګو وشته شوی دي او چې په ټپه راند شوی دي. فارن پالیسی لیکي چې هم دغه وخت د پاکستان د سفارتخانې نه درې میل لري د هندوستان سفارتي چارواکي خپل سفارتخانه کې خبریالانو ته د حقیقت حال په بیانولو کې اخته وو. د هندوستان یو چارواکي په دغه موقع په لنډو شان الفاظو کې خبریالانو ته وی زموږ حق دی چې ترهګرو نه خپل دفاع وکړو. اخبار لیکي چې په 13 ستمبر د کشمیر په اوړي کې د 1900 هندوستاني فوجانو د قتل کېدو د واقع ورستو د هندوستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي ډیر زیات شوی دی. رپورٹ زیاتی چې هندوستان او پاکستان دواړه په واشنگټن کې خپل سفارتي حلو زلو ته ډیر اهمیت ورکړي هر کله چې دواړو رقیبو ملکونو سره د امریکای تعلقات د کړکیچن نوعیت دي. امریکای د کال 2001 د 11 ستمبر د ترهګر حملو ورستو د پاکستان د حکومت او د فوج د خپل مضبوطولو لپاره تر اوسه پورې د اربونو ډالرو امداد ورکړی دی، خو د اسامه بن لادن په ساتلو او افغانستان او کشمیر کې د توندلارو په مرسته کولو امریکا د پاکستان نه ډیره زړه ماتې شوې ده. بلخوا د وزیر اعظم نواز شریف خصوصي استاذي مشاهد حسین سید د کشمیر د لانجې د نغو سولو په سر په امریکا سخت ټکونه کړي دي، ځکه چې پاکستان ګڼي چې امریکا د کشمیر د مسلې په اوارولو کې ډیر سکولی شي. د خپل تقریر کې امریکې ته دا پیغور هم وکړو چې د سیاست دپاره یې اصول قربان کړي دي، خو مشاهد حسین سید امریکې نه د خفګان باوجود خبریالانو ته دا خبره وکړه چې د امریکې د خارجه چارو محکمې د سره دا لوس کړی دی چې د بشري حقونو د نړیوالو حالاتو په باب له خپل آئنده کلیزه رپورټ کې وه کشمیر کې د بشري حقونو د خلاف ورزو ذکر ضرور کوي.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د اکران اوریدونکو د برسلز په برسلز کې د افغانستان سره د مرستو په لړ کې د شورو په ورځ یو کانفرنس شوی دی، او په دې کانفرنس کې د نړۍ د اویو نه زیاتو ملکونو او د شلو نه زیاتو مرستندویه ادارو برخه اخیستې وه، او په دې کې د افغانستان سره 2000 کال پورې د 15 بلیونو ډالرو نه د زیاتو مرستو اعلان شوی دی چې دغه به په افغانستان کې د پرمختګ په کارونو کې او د افغانستان د بیا بحالۍ په کارونو کې استعمالول کیږي. د افغانستان سره د امداد په لړ کې د دې غونډې نور حال وکیل خان نورو
په برسل کې د افغانستان سره مرستندوی هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په غونډه کې تیر ورځ د کابل سره د راتلونکي 4 کال لپاره د 15.2 بلیون ډالرو مرسته کولو اعلان وشو، او په دغه موخه په طالبانو د کلونو راهسې د جنگ وروسته د امن یا سولې لپاره غږ شوی. د غونډې ته په خپل وینا کې د امریکا د خارجه معاملو سکرتر جان کیری ویلي چې نوموړی د افغانستان د ښه راتلونکي لپاره باوري دی. د مرستو دغه اعلان په داسې حال شوی چې په کندوز کې تازه خطو زور نیولې. د افغانستان صدر اشرف غنی غونډې ته په وینا کې ویلي چې افغانستان د اقتصادي ودې، فساد سره مبارزې او بشري حقوقو برخه کې پرمختګ کړی دی. هو وایي چې هیواد یې په دې لړ کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړې چې افغانستان کولی شي چې سوله راولي. د دغه غونډې په آخر کې د نړیوال پرمختیا برخه کې د اروپایي ټولنې کمیشنر د مرستو دغه کچا د پام وړ وبلله، او وی ویل چې اوس وخت دی چې موږ له افغانستان سره د مرستو په تړاو خپلې هلې ځلې کمې نه کړو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې دفتر وایي چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د 15.2 میلیارډه یا بلیون ډالرو ژمنې وکړې. د دغه ټولنې په رسمي ټویټ کې لیکلي شوی دي چې دا مرستې به د 4 کلونو لپاره افغانستان سره کیږي. د اروپایي ټولنې مشر اعلان وکړو چې دغه ټولنه له افغانستان سره د کال د 1.2 میلیارډه یورو مرسته کوي. هغه هیله وښودله چې نورې ټولنې او نورو هیوادونه دې هم له افغانستان سره ورته مرستې وکړي. په دغه برخه کې جرمني د 1.5 میلیارډ، هند او برطانی د 1 میلیارډ، پاکستان د 500 میلیونو، جاپان د 900 میلیونو، ترکیه د 600 میلیونو، سعودي د 100 میلیونو او ناروې د 80 میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړې. نږدې ټولو هیوادونو د خپلو مرستو لپاره په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد کلکه مبارزه شرط ایښودې. همدغه شان جرمني د افغان کډوالو بیرته ستنولو او ناروې بیا د سیاسي او انتخابي اصلاحاتو د خپلو مرستو لپاره مهم شرطونه ګڼلې دي. دغه مرستې به تر 2000 کال پورې افغانستان ته ورکړل کیږي چې د بیا رغونې او نورو چارو کې به لګول کیږي. دا په داسې حال چې په دغه غونډه کې په طالبانو یو وار بیا غږ وشو چې جنگ پریدي او د سولې لپاره رایوزه شي. د فرانس خبری اداره وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون په ګډون د شاوخوا اتیا هیوادونو له استادو سره ولیدل او خبرې ورسره وکړې. اخوا په غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وشوې او د اروپایي ټولنې مشر وویل چې اروپایي ټولنه به په دغه برخه کې هم همکاري او مرسته وکړي. په دغه موقع د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په طالبانو غږ وکړو چې د حزب اسلامي په رنګ سوله وکړي. ولسمشر غنی بیا د فساد پر ضد د ګامونو اغستلو تازه ژمنې وکړلې. د اروپایي ټولنې د خارجه معاملو مشر وویل نن موږ خپل دا ژمنه چې د افغانانو تر څنګ به په متحده توګه ودرېږو بیا تازه کوو. ټوله نړیواله ټولنه او د سیمې مهم هیوادونه په افغانستان کې د باثباته بدلون او د هغو ډلو د ځپلو لپاره چې د پرمختګ او روغې جوړې سره مخالفه دي په متحده توګه ودرېږو. دا یو اسان کار نه دی خو موږ ټول لپاره یو ستر مسله ده. هو موږ ټول اړتیا لرو چې د افغانستان سره ژمنې وکړو. د نړیوالې ټولنې لخوا دا ژمنه د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا وستایل شوه. په دغه غونډه کې د اقتصادي پرمختګ لپاره د سولې پر اهمیت هم ټینګار وشو. د اروپایي شورا رئیس ډونلډ تسک وویل اقتصادي مرسته ډیر ښه کار دی خو تر هغې مهم کار د هغه کسانو ملاتړ او مرسته کول دي چې د سولې لپاره هڅې کوي. د تاوتریخوالي د فضا ختمېدل به د سیمې د هر یو هیواد په ګټه وي. په همدې خاطر زه له ټولو هیوادونو څخه غواړم چې د یو باثبات افغانستان لپاره هلې ځلې وکړي. د برسل کانفرنس له ترکیې وروسته د افغانستان د مرستو لپاره تر ټولو ستر او لوی غونډه بلل کیږي.
دا د وایس آف امریکا ډی ریډیو د ګرانو اوریدونکو په برسلز کې چې د افغانستان سره د مرستو په لړ کې کم کانفرنس شوی و، نو په دې حوالے سره د ازادي ریډیو خبریال احمد شیبر سره زموږ همکار نصیر کاکړ خبرې اترې کړې وي او د هغوی نه د دې غونډې نور احوال په دغه مرکه کې پوښتلی او دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
کور مو ودان احمد شیبر صاحب، تر ټولو لمخه که هم دغه راته وسه چې نړیوالې ورورولۍ هم په دغه کانفرنس کې چې په برسلز کې سوی د افغانستان سره څومره د مرستو ژمنې کړي.
د اروپای ټولنې د پراختیا او همکارۍ مشر نوین ممیتسا تقریبا نیم ساعت مخکې خبري وکړي او د وویل چې نړیوالې ټولنې ټول مرستې چې له افغانستان سره کړې دي د 4 کلونو په مخه تر 2000 کال پورې 15.2 میلیارډ ډالر دی.
او هم په دې باب د افغانستان لخوا څه خبرګون څرګند سوی دی؟ ولې په دې چې د افغانستان لخوا هم د دومره ژمنو شاید هیله نه وه او همدا ویل کېدل چې افغانستان د 13 میلیارډ ډالرو هیله درلوده او هم اوس لکه څنګه چې تاسو وایسته 15.2 میلیارډ ژمنه سوې ده. په دې اړه د افغانستان څه خبرګون دی؟
د افغانستان د حکومت چارواکو ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې دوی تمه لري چې څه باندې 13 میلیارډ ډالر مرسته ورسره وشي. هغه مرسته هم د افغان چارواکو په وینا زیاته وه، خو اوس چې مرسته نور هم زیاته شوې ده. په دې اړه باندې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله مخکې تقریبا 10 دقیقې مخته خبري غونډې ته خبري وکړې او غونډې ته خبري وکړې او ویل چې دا ډېره ستایو چې نړیوالې ټولنه له افغانستان سره دومره مرسته وکړه او یو ځل بیا د افغانستان تر څنګ ودرېده. دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم ولسمشر اشرف غنی هم غونډې ته خبرې کوي او بیا وروسته به د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي.
او احمد شبر صاحب په خپله دغه مرستې چې نړیوالې ورورولۍ د افغانستان سره د کال 2000 پورې کړې دي څومره مهمې دي د افغانستان په اقتصادي پرمختیا کې او په بیا رغونه کې؟
ګومان کوم چې دا مرستې ډېرې مهمې دي، ځکه چې یو خو د افغان چارواکو په وینا چې دا مرستې په داسې وخت کې له افغانستان سره کېږي چې 15 کاله وروسته سره له دې د امریکا د متحده ایالاتو د اوږدې جګړې بیا هم نړیوالو افغانستان نه دی هېر کړی او غواړي چې له افغانستان سره مرستې وکړي او مرستو ته دوام ورکړي. او د دې مرستو تر څنګ د اروپایي ټولنې مشرانو نن د ورځې په ترڅ کې دا خبره کوله چې نړیواله ټولنه یوازې مرسته نه کوي، دوی د افغانستان تر څنګ ولاړ دي او له افغانانو سره ولاړ دي. او دوی ستاسو ویل چې اهمیت یې په څه کې ده، په دې غونډه کې د سیمې پر اقتصادي همکاري او پراختیا هم خبرې شوې دي. نو چې کله د سیمې پر اقتصادي همکاري او پراختیا خبرې کیږي، طبیعي خبره ده چې دا مرستې په داسې وخت کې چې سیمه سره تړي موثریت یې نور هم زیاتیږي او د اروپا او آسیا ترمنځ د اړیکو د ټینګېدو خبره نوین ممیت صاحب د اروپایي ټولنې د پراختیا او همکاري مشر وکړه چې دا باید سره ټینګ شي.
او شبر صاحب بل پښتنه چې هم مهمه ده په دغه کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه د سیمې د هیوادونو د رول په باب څه سنجونې سوي؟
د سولې په باره کې په دې غونډه کې خبرې وشوې. لومړی خو دا چې له 2000 کال را په دې خوا دا ورته نړیواله یولسمه غونډه ده چې د افغانستان په باره کې کیږي. په مخکنیو غونډو کې د افغانستان سره د مرستو مسلې ډېرې یادې دي، خو په دې غونډه کې د افغانستان پر سولې په ځانګړي ډول ټینګار وشو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې د ګلبدین حکمتیار سره کوم د سولې تړون شوی دی، د هغه مبارکي د افغانستان د حکومت چارواکو ته ورکوم. او همدارس د ګلبدین حکمتیار د سولې د خبرې ترڅنګ په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې مشرانو هم وویل چې په کار ده چې د سولې کومې خبرې چې له طالبانو سره په ټپه درېدلې دي هغه باید بیا پیل شي.
او هم د اروپایي ټولنې مشرانو او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپله د بین الافغاني خبرو اترو خبره کړې ده، او یاکه مخکې چې هم د څلورو هیوادونو ترمنځ هم په افغانستان کې د امنیت او د سولې په باب خبرې کړي کې په هغه باندې ټینګار کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې لکه څنګه صلح شي له ګلبدین حکمتیار او دله ډلې سره وشوه، دغه سه صلح امکان لري چې له طالبانو سره وشي. که چیرته دې مثال ته وګورو نو دا خو د دې معنی ورکوي چې بل رنګ د سولې دی. د څلور اړخیزې غونډې په ترڅ کې خو د پاکستان منځګړیتوب مهم و، خو دلته د ګلبدین حکمتیار او د افغانستان د حکومت ترمنځ درېمګړی نه و. افغانان په خپلو منځ کې سره کښېناستل او روغه یې وکړه.
ډیره مننه احمد شبر صاحب او کور مودان د دغه مهمو معلوماتو را سره د شریکولو لپاره.
لتا سو مننه.
مننه.
اهم په دغه موضوع باندې زموږ همکار مجاهد جواد د کابل یونیورسيټي د لا او ډیپلوماسي پروفیسر وادر صافي سره هم خبرې کړې او ته پوسې ته کړې چې په برسلز په غونډه کې چې کمی مرستو د کوم مرستو اعلان شوه د به په افغانستان باندې څه اثر ولري؟
نړۍ کې نور بحرانونه هم زیات دي او د سوری موضوع په نړیوالو رسنیو کې تر ټولو ګرمه موضوع ده. په لکونو خلک بیکوره دي، جګړې روانې دي، ولې بیا هم افغانستان د نړیوالو مسلو په سر کې ځای لري. په بروکسل کې غونډه کیږي، له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو ژمنه کیږي. تاسو دا څنګه ارزوئ؟ د افغانستان د حکومت لپاره دا یو څومره مهمه لاسرارونه ده او د خپل د افغانستان لپاره څومره ګټه لري؟
داسې وایي چې د افغانستان لپاره د بروکسل غونډه او د نړیوالو وعدې ورسره د مرستو کولو په داسې وضعیت کې چې ټول جهان قرار لري او افغانستان هم قرار لري دا ډېره مهمه خبره ده. یعنی دا په دې معنا ده چې نړۍ نه غواړي چې افغانستان د تروریستانو جاله شي او یا د تروریستانو لاسته ولویږي او یا ترستان پکې برلاس کی وسی چې دې غزاینا هم منطقې ته د دې منطقې د آسیا کې او هم نړۍ ته بیا خطر متوجه وسی. د همدې لپاره د افغانستان لپاره یا افغانستان سره د خپل مرسته اعلان کړي. نو افغانستان لپاره دا دومره مهمه ده چې نړۍ سره د دومره جنجالونو چې د وجود لري نو سره مرسته کوي چې دوی خپله یو قوي ملی متحد دولت یا حکومت جوړ کی او د دې مرستو نه چې وسره کیږي زرا زرا نه هغه کانګي نه د وطن په نفع د خلکو د آرامۍ لپاره او د سوکالۍ لپاره چې دغې سره سوله هم راتلونکې ده دا مصرف کی او ځان جوړ کی.
پوهان صاحب، له 2000 لومړی میلادي کال راهیسې تر ننه پورې یوازې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د 110 میلیارد ډالرو په ارزښت مرسته کړې، ولې تل دا هم ویل سوي دي چې په دغه پیسو کې ډیر غبن سوی او د توقع پر خلاف څنګه چې لازمه وه هغه سې لاسته راوړنې نه لیدل کیږي؟ افغان حکومت باید د فساد نه د مخنیوي په برخه کې کم کوټلې ګامونه پورته کړي ترڅو دغه مرستې په رښتیا هم په سمه توګه مصرف شي.
هغه لومړني او مهم ګامونه چې پاتې دي د افغانستان حکومت د خپل د خلکو د سوکالۍ لپاره او د جهان د اعتماد د حاصلولو او راجلبولو لپاره باید ځکه دا دي، دا باید وي چې دوی دا فیفتی دی حکومت څوکۍ تقسیمول باید نور پریږدي. دا ملي وعده چې په دې تامینېږي چې د یوې خوا نفر باید په غذای شي او د بل خوا ځای شي او ملت ټول بیرون پاتې، دا ملي وعده د حکومت نه ده. دوی د رښتیا یو ملي قوي حکومت چې دوی متحد خدمت ته اوسي، متحد اوسي چې رښتیا فساد نه کوو او فساد روکوو، جرې پرې کوو، آئندہ کے نہ پریدو سسٹم دے مقافات و مجازات تطبیق کی، قانون مند کی، خپل قانون رعایت کی، او دے خلق و خدمت کی کہ خلق اور پسے وہ دری کی فاصلہ دے ملت دے افغانستان دے خلق و دے حکومت سرا زخت دے رچوے دا دا فاصلہ و رکھا کی دری پر کو دری دے کی کرنی نو ہم دری لمن دی ہم دے افغانستان آیات خطر دے ہم بھائی نڑے پریدی دانو اوس چې په پیخي دي دا ټول تورونه دا هم دې راغارانو وی چې دا اوس دې لګیا دي خپل کې تقسیم د قدرت شي.
ډیره مننه پوهان صاحب، کور مو ودان.
مننه تاسو نه ورو، سلام علیکم.
ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې نتیجه به ډېر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو سره نه خبرونه واوریدې. د ټلویزیون برخه تاسو وهم لیدا. دلته کې په لږ سات کې د ډی وی ریډیو سره نه خبرونه سرته رسیدي. د نفس په تاسو په دغه سپو باندې مشال ریډیو ورېدې شي. د ډی وی ریډیو همکاران به یو واری بیا راځي د مخام شپږ بجې د پاکستان په وخت. تاسو وړاندې به تازه خبرونه وړاندې کړي او خوندور پروګرامونه به تاسو لپاره راوړي د شپې تر 12 بجو پورې. تر هغه وخت پورې اجازه غواړو. الله پامانه.